صدر ٹرمپ کا ادویات، گاڑیوں اور سیمی کنڈکٹرز پر 25% ٹیرف لگانے کا عندیہ۔ بلوچستان میں لسانی بنیادوں پر ٹارگیٹڈ کلنگز کے پیچھے شدت پسندوں کے مقاصد کیا ہیں، اور اس کے علاوہ اہم بین الاقوامی خبریں شامل کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے تحت جمعرات کو 4 یرغمالوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دی ہیں۔ جن افراد کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کی گئی ہیں ان میں 2 بچے اور 1 خاتون اور مرد کی لاش شامل ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر کیے گئے دہشت گرد حملے میں ان افراد کو اغوا کر کے غزہ منتقل کیا گیا تھا۔ حماس نے غزہ کے علاقے خان یونس میں آج ایک تقریب میں یہ تابوت ریڈ کراس حکام کے حوالے کیا۔ حماس نے موجودہ جنگ بندی معاہدے کے تحت پہلی بار لاشیں اسرائیل کے حوالے کی ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالوں اور قیدیوں کے 6 تبادلے ہو چکے ہیں۔ فریقین کے درمیان جنگ بندی کے ایک معاہدے کے دوران اب تک 24 یرغمالی اور 1000 سے زیادہ فلسطینی قیدی رہا ہو چکے ہیں۔ اس وقت شمالی غزہ میں شدید سرد موسم ہے اور حماس اسرائیل تباہ کن جنگ سے بے گھر ہونے والے فلسطینی آندھی، سردی اور بارش سے بچنے کے لیے تگودو کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 1 ماہ سے جاری جنگ بندی کے تحت تقریباً 6 لاکھ فلسطینی شمالی غزہ میں واپس آئے ہیں۔ عالمی ادارے کا اندازہ ہے کہ اسرائیل کی بمباری اور حماس کے خلاف کارروائیوں کے بعد غزہ کی تعمیر نو پر تقریباً 53 ارب ڈالر کی لاگت آئے گی۔ ترکی کی وزارت داخلہ کے مطابق ترک کوسٹ گارڈز نے ان 6 تارکین وطن کی لاشیں پانی سے نکال لی ہیں جن کی کشتی بحیرہ ایجن میں ڈوب گئی تھی۔ ترک وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ڈوبنے والی کشتی سے 20 تارکین وطن کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ یہ کشتی ترکی کے ساحلی قصبے سیلچک کے قریب ڈوب رہی تھی۔ اس کے علاوہ مزید 7 افراد کو سمندر سے نکالا گیا ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا یہ تارکین وطن یونان جا رہے تھے یا نہیں۔ یونان ترکی سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کی پہلی منزل ہے، اور یونانی جزیرہ ساموس ترکی کے قصبے سیلچک کے ساحل پر واقع ہے جہاں یہ کشتی ڈوبی ہے۔ تارکین وطن کی شناخت یا قومیت کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے لاطینی امریکہ میں 8 کارٹلز اور جرائم پیشہ گروہوں کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کے طور پر نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں جاری کیے گئے بیان کے مطابق میکسیکو کے کچھ طاقتور ترین کارٹلز اس فہرست میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ السلوڈور اور وینزویلا کے ان گروہوں کو بھی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جو منشیات اور تارکین وطن کی اسمگلنگ اور پرتشدد لڑائیوں میں ملوث ہیں۔ امریکی وزیر داخلہ خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ یہ گروپ امریکہ کی قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور اقتصادی مفادات کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ کی طرف سے نئے ٹیرفز کے اعلان کے بعد سرمایہ کاروں نے سونے میں سرمایہ کاری بڑھا دی ہے، جس کی وجہ سے سونے کی قیمتیں نئی بلند سطح تک پہنچ گئی ہیں۔ اس سال میں یہ نویں بار ہے کہ سونے کی بلند قیمت کا نیا ریکارڈ بنا ہے۔ سونے کی قیمت میں حالیہ اضافہ صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد ہوا جس میں انہوں نے درآمدی گاڑیوں پر محصولات عائد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جو کہ 25% کے قریب ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سیمی کنڈکٹرز اور فارماسیوٹیکلز کی درآمدات پر بھی اسی طرح کی ڈیوٹیز کی بات کی ہے۔ اور یہی خبر آج امریکہ کی بڑی خبر کے طور پر ہم اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ادویات، گاڑیوں اور سیمی کنڈکٹرز پر 25% ٹیرف لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ادویات اور سیمی کنڈکٹر چپس بنانے والوں کو امریکہ میں فیکٹریاں لگانے کے لیے کچھ وقت دیا جائے تاکہ انہیں محصولات سے بچایا جا سکے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ عہدہ سنبھالنے کے بعد سے اب تک چین سے درآمد ہونے والی تمام اشیاء پر 10% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ میکسیکو اور کینیڈا سے درآمد ہونے والی اشیاء پر ٹیرف 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یورپی یونین، کینیڈا اور میکسیکو سے درآمد ہونے والے الومینیم اور سٹیل پر 25% ٹیکس کا اعلان کر رکھا ہے، جس پر 12 مارچ سے عمل درآمد ہونا ہے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے اپنی معاشی ٹیم کو ہدایت کی تھی کہ وہ ایک ایسا منصوبہ تیار کریں جس کے تحت امریکہ سے تجارت کرنے والے ممالک کی اشیاء پر اتنا ہی ٹیکس عائد کیا جائے جتنا وہ امریکی مصنوعات پر لگاتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ٹیرف لگنے سے تجارتی تعلقات اور حجم میں کیا فرق آئے گا اور کیا اس سے امریکہ کے اندر صارفین بھی متاثر ہوں گے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ثاقب رضاوی نے۔ ماہر معاشیات ہیں، واشنگٹن میں امریکن یونیورسٹی سے منسلک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا۔ ہمیں کتنا ٹیرف عائد کیا جاتا ہے امریکی مصنوعات پر باقی دنیا میں؟
شکریہ اسد، اس کے لیے تھوڑا سے پس منظر کی ضرورت ہوگی۔ اس میں آج کل جو اب تک سسٹم ہے جس کے ذریعے سے ٹیرف ڈیٹرمن کیے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا موسٹ فیورڈ نیشن پرنسپل ہے۔ ये ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ही की क़यादत में क्रिएट की गई थी, और इसका मकसद ये था कि टैरिफ कम लगाए जाएं और ट्रेड को बढ़ाया जाए। तो अब अगर अमेरिका ने ये कहा है कि वो उतना ही टैरिफ लगाएंगे दूसरे मुल्कों पे जितना वो इनके मुल्कों पे लगा रहे हैं, और अगर ये अमल जो है ये टैरिफ्स को कम करता है, फॉर एग्जांपल अगर एक मुल्क अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे 40% टैरिफ लगा रहा था और अमेरिका उस मुल्क पे की प्रोडक्ट्स पे 20% टैरिफ लगा रहा था, और अब वो मुल्क अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे भी 20% टैरिफ लगाए, तो ये एक मुस्बत चीज़ होगी जिससे टैरिफ कम होंगे। लेकिन ये देखने की बात है, क्योंकि इस वक्त WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 165 मेंबर हैं, तो अमेरिका को हर मेंबर से इंडिविजुअली ये डील करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज होगी। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जो है एक स्ट्रेटेजिक मूव है ताकि दूसरे मुल्क जो हैं वो ट्रेड कंसेशंस दे दें, लेकिन ये चीज़ें अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी टैरिफ लगाए थे 2018 में एल्युमिनियम और स्टील पे, उससे थोड़ी सी प्रोडक्शन इन प्रोडक्ट्स की अमेरिका में बढ़ी थी, लेकिन फिर इन चीज़ों की कीमतें भी बढ़ गई थी। तो ये फाइनल फैसला करना कि ये टैरिफ जो हैं इनका क्या इकोनॉमिक असर होगा, ये अभी अनसर्टन है। जनरली लोगों का ख्याल ये है कि टैरिफ जो हैं वो कीमतें बढ़ा देते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स की आउटपुट को भी बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर टैरिफ जो हैं वो ओवरऑल ट्रेड को तजारत को कम करें, उससे फिर प्रोडक्शन भी कम होती है, और जब प्रोडक्शन कम होती है तो फिर कीमतें बढ़ने लग जाती हैं।
तो अगर सदर ट्रंप, डॉक्टर साकिब, अगर सदर ट्रंप बराबर का टैरिफ लगाते हैं अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स पर, तो फौरी असर आप क्या देखते हैं उसका, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, अगर हम दोनों को देख सकें तो?
शॉर्ट टर्म का तो ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि लोगों के पास इन्वेंट्रीज होती हैं जो उन्होंने पुरानी कीमतों पर खरीदी हुई होती हैं। मीडियम टर्म का असर ये होगा कि अगर दूसरे मुल्क अपने टैरिफ्स कम करते हैं तो अमेरिका की तजारत बढ़ेगी, और अगर अमेरिका अपने टैरिफ्स कम करता है उन्हीं के मुकाबले में तो तजारत बढ़ेगी, जिससे एक ये मुस्बत वो है। लेकिन तो ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, जनरली ये होता है कि दूसरे मुल्क जो हैं वो रिटेलिएट करते हैं, जिस तरह आपने देखा कि जब ट्रंप ने एडमिनिस्ट्रेशन ने कनाडा, मेक्सिको, चाइना पे टैरिफ लगाए तो उन्होंने फिर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए, जिससे ट्रेड कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है, कीमतें बढ़ जाती हैं।
तो अमेरिका के अंदर आप क्या समझते हैं, इन टैरिफ से आम अशिया की कीमतों में कोई फर्क आएगा फौरी तौर पे या मीडियम टर्म में दोबारा से अगर हम देखते हैं तो?
ये अच्छा सवाल है, इसमें इसके दो जवाब हैं, दो हिस्से हैं जवाब के। एक तो ये है कि अगर उन अशिया पे टैरिफ लगता है जो मुल्क से के बाहर से आ रही थी, तो उनकी कीमत बढ़ेगी, और अगर उन रॉ मटेरियल्स पे टैरिफ लगता है जो बाहर से आ रहे थे, तो जिन प्रोडक्ट्स में वो इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होते थे उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब दूसरे मुल्कों की चीज़ों की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से अगर उनकी ख़रीदारी कम हो, तो फिर जो अमेरिकन प्रोड्यूसर उसी किस्म की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी आउटपुट बढ़ सकती है। लेकिन जनरली एक्सपीरियंस ये है कि टैरिफ्स जो हैं ये बेसिकली एक टैक्स है, एक सेल्स टैक्स समझें आप, तो ये कीमतें बढ़ा देता है, कीमतें कम नहीं करता। कुछ केसेस में आउटपुट कुछ प्रोडक्ट्स का बढ़ जाता है और कुछ के सप्लाई कंस्ट्रेंट्स शुरू हो जाते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब, आप हमारे साथ थे और हमें बता रहे थे कि जो टैरिफ्स अमेरिका में कुछ प्रपोज हुए हैं और कुछ लग गए हैं, उनका क्या इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में आ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका।
शुक्रिया सर।
امریکی دارالحکومت واشنگٹن سے ملحق ریاست میریلینڈ میں کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس کا آغاز ہوا ہے۔ اس سالانہ اجلاس میں نہ صرف امریکہ بلکہ بین الاقوامی قدامت پسند کارکن، سیاستدان، کنزرویٹو تنظیمیں اور میڈیا کی شخصیات جمع ہوتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ارم عباسی اس اجتماع کی کوریج کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ اس سال کی کانفرنس میں کون سی نمایاں شخصیات شرکت کر رہی ہیں۔
میریلینڈ میں یہ وہ کنونشن سینٹر ہے جہاں پر کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس 2025 کا انعقاد کیا گیا ہے اور باقاعدہ آغاز جمعرات کو ہے، جب یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ وہ اپنے اوپننگ انٹرویو کے ساتھ اس کانفرنس کا آغاز کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر۔ اس کے علاوہ تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے مختلف اسپیکرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ یو ایس کی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے بہت امپورٹنٹ فگرز یہاں پر آ کر بات کریں گے، انٹرویوز دیں گے، جس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل والٹس بھی شامل ہیں، بہت سارے سینیٹرز شامل ہیں اور خود جے ڈی وینس جو ہیں وہ اس فورم کے لیے نئے نہیں رہے، وہ اس سے پہلے بھی سی پیک کے فورم پر کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، لیکن وہ یو ایس وائس پریزیڈنٹ کے طور پر اوپننگ انٹرویو اس کانفرنس میں جمعرات کو دے رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پرسنالٹیز بھی اس میں شامل ہیں اس کانفرنس میں، سی پیک میں، جہاں پہ کنزرویٹو خیالات، کنزرویٹو پالیٹکس کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اس میں میڈیا پرسنالٹیز بھی شامل ہوتی ہیں، اس میں وہ ایکٹیوسٹ بھی شامل ہیں جو کہ دائیں بازو کی سیاست پر بلیو رکھتے ہیں۔ اور اگر میں انٹرنیشنل لیڈرز یا پولیٹیکل ورکرز کی بات کروں تو یو کے، اسپین، آسٹریلیا، برازیل اور ہنگری سمیت دیگر جو ہیں انٹرنیشنل سیاسی کارکن اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ان کے ڈفرینٹ سیشنز ہیں جس میں وہ بات چیت کریں گے۔ عام عوام ٹکٹ لے کر اس کانفرنس کا حصہ بن سکتی ہے۔ جو جنرل ایڈمیشن ہے اس ٹکٹ کی اگر پرائز کروں، جو سب سے کم قیمت کا ٹکٹ ہے وہ $95 کا ہے، اور اس کے علاوہ اسپیشل ٹکٹس بھی ہیں آگے رو میں بیٹھنے کے لیے جن کی قیمت پھر زیادہ ہے۔ ایجنڈے کی بات کریں تو اس میں کرپٹو کرنسی پر بات ہونے جا رہی ہے، کلچرل وارز کے حوالے سے ایک سیشن ہے، ایجوکیشن پر سیشن ہے، گلوبل سیکیورٹی پر بھی تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے کو جو سیشنز ہونے جا رہے ہیں ان پر بات ہوگی۔ اور ٹرمپ نے جو اپنے پہلے 2016 میں جو اپنی پریزیڈینشیل الیکشن کینڈیڈیٹ کے طور پر وہ جب کھڑے ہوئے تھے تو ان کے لیے بھی یہ سی پیک ایک امپورٹنٹ فورم رہا، اور ابھی بھی یہاں پر بہت سارے ان کے حامی جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس کانفرنس میں شریک ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بھی اس کانفرنس کے شرکا سے خطاب
کریں۔ وی وے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبریں، تبصرے، تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔
اور اب پاکستان سے متعلق ایک اہم موضوع کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اس ہفتے صبح بلوچستان میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 مسافروں کو بسوں سے اتار کر قتل کر دیا گیا۔ منگل کی شب پیش آنے والا یہ واقعہ بلوچستان کے ضلع بارخان میں پیش آیا، اور یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے صوبے کی سیکیورٹی صورتحال پر کئی سوال اٹھ رہے تھے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کرکٹ کے ایک بڑے ایونٹ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کر رہا ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ بلوچ علیحدگی پسند سیکیورٹی فورسز اور چینی شہریوں کے ساتھ ساتھ دیگر صوبوں، خصوصاً پنجاب سے آنے والے مزدوروں اور مسافروں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق گزشتہ سال پاکستان کے لیے دہشت گردی کے حملوں کے اعتبار سے ایک دہائی میں سب سے زیادہ مہلک سال تھا، اور سال 2024 میں 1600 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے 685 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے۔ کوئٹہ سے مرتضیٰ ظاہری ہمیں ضلع بارخان کے حالیہ واقعے اور صوبے میں بلوچ علیحدگی پسند تنظیم کی کارروائیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
بلوچستان کے ضلع بارکان میں 7 مسافروں کے قتل کے واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے قریبی پہاڑی سلسلے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، تاہم اب تک اس واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی۔ حکام کے مطابق مسافروں کو بس سے اتار کر قتل کرنے کا یہ واقعہ منگل کی شب تقریباً 11 بجے پیش آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک درجن سے زائد نقاب پوش افراد بس میں داخل ہوئے اور شناختی کارڈ چیک کرنا شروع کیا، جس کے بعد پنجاب سے تعلق کی بنیاد پر لوگوں کو بس سے اتار لیا۔ ذیشان مصطفیٰ بھی اسی بس میں سوار تھے، مگر شناختی کارڈ انگلش میں ہونے کی وجہ سے حملہ آور ان کی شناخت نہیں کر سکے اور وہ بچ گئے۔
جب آئے نا انہوں نے شناختی کارڈ چیک کیا میرا، मेरा इंग्लिश में शिनाधी गार्ड था, दूसरा मेरा जो भाई था उसको शिनाधी गार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको तार के नीचे ले गए और गोलियां मारी उन्होंने दहशत गर्दों ने। सारे पंजाब में हम लोग कोयटा से मुल्तान जा रहे थे, रहायशी बुरे वाला का रहायशी हूँ मैं।
मकामी लोगों का कहना है कि इसी मकाम पर फायरिंग के वाके के बाद रॉकेट हमले भी हुए हैं। ताहम उकाम ने अब तक इस वाकये की तस्दीक नहीं की। जिले इंतजामिया का कहना है कि बारकान वाकये में हलाक होने वाले अफराद की लाशें एम्बुलेंसेस के जरिए पंजाब मुंतकिल कर दी गई है।
जो रात एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में नाखुशगवार वाकया पेश आया है, तो उसकी इतला मिलते ही हमने फौरन बीएचयू रकनी में इमरजेंसी नाफिस कर दिए। यहाँ पे जो भी हमारी कार्रवाई थी, जो हमने पोस्टमार्टम किया है वो करके उसके बाद हुसल दे के उनको अर्ली मॉर्निंग में अपने आबा इलाके में एम्बुलेंस के जरिए रवाना कर दिया है।
वजीर अला बलूचिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने एक बयान में वाकये की मजम्मत की है और कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज वाकये में मुलविस दहशतगर्दों का ताकुब कर रही हैं। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान ऐसे 6 बड़े वाकयात रूनुमा हो चुके हैं जिनमें पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अफराद या मजदूरों को शनाख्त करके कत्ल किया गया है। माजी में ऐसे वाकयात की जिम्मेदारी कलदम बलोच अलैदगी पसंद तंजीमों की जानिब से कबूल की जाती रही है। ताहम बारकान वाकये की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप या तंजीम ने कबूल नहीं की। मुर्तजा जहरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
तारीखी तौर पर बलोचिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में अलहदगी पसंद अनासर सरगर्म रहे हैं, मगर जो तहरीक अब जारी है इसमें पिछले कुछ अरसे से शिद्दत देखी जा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं, ये जानने के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका ने बात की डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बड़ीत से, जो कि बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन के शोबे से मुंसलिक हैं।
सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, जब हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि ये फिफ्थ इंसर्जेंसी चल रही है, 1948 में हुई, फिर सेकंड 1958 में, और फिर 1962 में, उसके बाद फिर हम देखते हैं 1970s में, और ये जो फिफ्थ चल रही है ये 2000 के बाद स्टार्ट हुई और ये पहली बार जो है 20 साल तक पहुंच गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि मिडिल क्लास की बड़ी पार्टिसिपेशन है और इससे बढ़कर पहले ये लो इंटेंसिटी पे थी, अब फुल ब्लोन इंसर्जेंसी की तरफ चल पड़ी है, और पहले ये रूरल एरिया तक महदूद थी, अब तो ये अर्बन सेंटर्स तक आ गए, जिस तरह हमने कल का वाकया देखा बारकान में, और इसके साथ साथ पहले सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद थी, अब तो ये सिंध तक और कराची तक भी गए। और इसमें हमें ये भी देखना होगा कि प्रीवियस साल 2024 में 6 सुसाइड अटैक्स हुए, और ये बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार 6 सुसाइड अटैक्स हुए, और साल का शुरुआत उन्होंने पहले ही सुसाइड अटैक से किया था जब हमने तुर्बत में देखा, और इनके टैक्टिक्स अब बदलते जा रहे हैं, जिस तरह इससे पहले मंगूचर में वाकया हुआ, इससे पहले जहरी खुजदार में हुआ, हमने मच में देखा और कल भी हमने देखा, तो इनके टैक्टिक्स बदलते जा रहे हैं, और हमें इनको देखना भी होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो ग्रेट पावर कंपटीशन चल रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखना होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सारी जो पावर गेम है वो अब इंडियन ओशियन और इंडो पैसिफिक की तरफ आ रही है। तो बलूचिस्तान फिर जिस तरह देखा जा सकता है कि एक बैटल फील्ड पहले भी बना हुआ था, अब दोबारा बन रहा है ग्रेट पावर कंपटीशन में। जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, क्योंकि वो इस तरह वाकयात करने से, ख़ासकर पंजाबी लेबर्स को टारगेट करने से, वो ये चाहते हैं कि वो लाइमलाइट में रहे, क्योंकि अगर वो बाकी इतने ग्रुप्स को वो मारते हैं, चाहे वो सिंधी हो या पश्तून हो, मेरे ख्याल में वो इतने वो लाइमलाइट में नहीं आ सकते जितने वो पंजाबी की किलिंग के साथ होती है, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली पंजाबी को अपना परमानेंट एनिमी समझते हैं। वो प्रीवियसली हिस्टोरिकली हम देख सकते हैं कि उनके क्या फैक्टर्स है, और इसके साथ साथ उनकी जहाँ तक वो समझते हैं, वो ये समझते हैं कि लेबर की शक्ल में वो मुख्तलिफ ऐसे लोग होते हैं जो स्पाइज होते हैं, जो रियासत के अहलकार होते हैं, वो इसी तनाजुर से भी इस चीज़ को उस नज़र से भी देखते हैं, ताकि वो टारगेट से फिर ये है कि उनके वो मजीद भी मकासद कामयाब उनको मिल सकते हैं।
اور پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے شعبے کی. گوگل نے حال ہی میں اپنی طویل عرصے کی پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا اے آئی کے ذریعے ایسے ٹولز بنانے کا اعلان کیا ہے جو ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی گوگل ڈونٹ ڈو ایول یعنی غلط کام نہ کرنے کے اصول پر قائم ہوئی تھی. گوگل سالہ سال تک اپنی ویب سائٹ پر اسلحہ سازی اور ایسی ٹیکنالوجیز کی تیاری کے خلاف ایک عہد پوسٹ کرتی رہی ہے جن سے نقصان ہو سکتا ہے یا جو نگرانی کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں. لیکن گزشتہ ہفتے یہ الفاظ کمپنی کے اے آئی کے اصولوں سے متعلق پیج سے حذف کر دیے گئے. گوگل نے جس کی بانی کمپنی الفابیٹ ہے اس بارے میں تبصرے کی درخواست کا فوری جواب نہیں دیا. گوگل کی لیڈرشپ کے ایک بلاگ میں البتہ نئی پالیسی کی وضاحت کی گئی ہے. تیزی سے پیچیدہ ہوتے جغرافیائی سیاسی منظرنامے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں قائدانہ کردار کے لیے ایک عالمی مقابلہ جاری ہے. ہمارا خیال ہے کہ جمہوریتوں کو اے آئی کی ترقی میں رہنمائی کرنی چاہیے. بعض مبصرین اس اقدام کو اس بات کے ثبوت کے طور پر لیتے ہیں کہ کمپنی اب کھلے عام مصنوعی ذہانت کی اپنی ٹیکنالوجیز کے جنگوں میں استعمال کو فروغ دے رہی ہے. یوکرین سے غزہ تک ہر میدان جنگ میں مصنوعی ذہانت کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے اور سلیکون ویلی کی وہ کمپنیاں جو کبھی اپنے ٹولز کے تباہی کے مقصد سے استعمال کی مخالف رہی ہیں ان کے فوجی استعمال کے خلاف اپنی پالیسیوں سے پیچھے ہٹ رہی ہیں. اوپن اے آئی، میٹا اور اینتھروپک سب کے امریکی فوج اور دفاعی کانٹریکٹرز کے ساتھ اے آئی کے پروجیکٹس موجود ہیں. مصنوعی ذہانت ابتدائی طور پر ڈرون حملوں میں اہداف متعین کرنے کے لیے استعمال کی گئی اور بعض صورتوں میں اسے ایک مکمل آزادانہ ہتھیار میں استعمال کیا گیا. مصنوعی ذہانت کے ایک سرکردہ محقق سٹوبرٹ رسل نے جو خودکار یا آزادانہ ہتھیاروں کے مخالف ہیں پیرس میں اے آئی ایکشن سمٹ میں شرکت کی.
انکریزنگلی
یوکرین میں جنگ کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کا باعث یا تو دور سے کنٹرول کیے گئے ڈرونز ہیں یا وہ ڈرونز جو مکمل طور پر خودکار ہیں. یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے. چنانچہ میرا خیال ہے کہ فوجی حکمت عملی کے بہت سے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اہلیت کے بغیر آپ کوئی جدید جنگ نہیں لڑ سکتے.
فوج کے ساتھ گوگل کا تعلق کوئی نیا نہیں. سن 2017 میں کمپنی کے بیان کردہ اصولوں کے باوجود اس نے امریکی محکمہ دفاع کو ایک ایسا ٹارگیٹنگ سسٹم بنانے میں مدد دی جسے پروجیکٹ میون کہا گیا. ایک سال بعد جب ہزاروں ملازمین نے اس پر احتجاج کیا تو گوگل نے یہ کانٹریکٹ ختم کر دیا. ابھی حال ہی میں ناقدین کا کہنا ہے کہ گوگل، امیزون اور اسرائیلی حکومت کے درمیان 1.2 ارب ڈالر کانٹریکٹ کے پروجیکٹ نمبس کے تحت کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز فراہم کی گئیں. انٹرنیٹ کے ذریعے سرور اور سٹوریج کی ان سہولتوں کو نگرانی اور غزہ کی جنگ میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا. رسل اور دیگر مبصرین کے نزدیک گوگل کی پالیسی میں تبدیلی باعث یہ تشویش ہے.
آپ کو یہ فرض کرنا ہوگا کہ یہ محض اتفاق نہیں کہ پالیسی میں یہ تبدیلی ایک نئی انتظامیہ کے ساتھ آئی ہے جس نے اے آئی سے متعلق ان تمام قواعد و ضوابط کو ختم کر دیا ہے جو بائیڈن انتظامیہ نے متعارف کرائے تھے، اور اب یہ فوجی مہارت کے لیے اے آئی کے استعمال پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں.
ایسے میں جب مصنوعی ذہانت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، حکومتیں اور کاروبار دونوں تیزی سے اس فکر میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائیں. میٹ ڈیبل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا چینل ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری،
او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. دنن او وضعیت په خبرونه کې. په افغانستان کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو نصاب ته کتنه. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان وایي چې حکومت یې د روم اساسنامې ته ژمن نه دی. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت د افغان کډوالو د ایستلو او د هغوی سره د ناسم چلند په اړه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت څرګندونې رد کړې دي. د نن او وضعیت درنو اوریدونکو او کتونکو ستړي مشي په خیر راغلی. هیله لرم روغ جوړ او خوشحال اوسئ. زیم ساسو نننۍ قربنا شهناز نفیس. درنو اوریدونکو د نن او وضعیت په خبرونه کې به موږ نن په افغانستان کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو نصاب ته کتنه کوو. طالبانو په نصاب کې څه بدلون کړی دی او پخوانی نصاب کې داسې څه نه وو چې د اولس اړتیاوې یې نه پوره کولې. نو موږ سره اوسه په دې موضوع به مونږ خبرې کوو. ټولنه مخکې د نننی خبرونو سرټکی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په یوه اعلامیه کې ویلي چې حکومت یې په رسمي ډول اعلانوي چې د روم اساسنامه ته مکلف ژمن نه دي. حمدالله فطرت په یوه اعلامیه کې د نړیوال جنایي محکمې آی سی سی د جوړښت په تړاو ویلي چې د افغانانو د دینی او ملی ارزښتونو د ساتونکو نظام په توګه طالبانو حکومت د روم اساسنامه او پر بنسټ یې د نړیوالې جنایي محکمې په نامه جوړښت ته ځان ژمن نه بولي. د طالبان حکومت دا اعلامیه په داسې حال کې خپره کړې ده چې د دغې محکمې جګپوړي سارنوال کریم خان د دغې محکمې څخه په افغانستان کې د ښځو او د جونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو په تورونو د طالبانو مشر ملا حبت الله اخوند او د دغې ډلې د ستړي محکمې د رئیس عبدالحکیم حکانی د نیولو د حکم صادرولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت له دغه هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو او د هغوی سره د ناسم چلند په اړه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ورته د دغه هیواد څخه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان تایید کړی دی چې له مخې په لومړي پړاو کې افغان کډوال د اسلام آباد او پنډیلا ښارونو او بیا د ټول هیواد څخه وبستلې کیږي. د دغه سفارت د پاکستان د حکومت په دې پریکړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې سفارت یې له پاکستانی چارواکو او نړیوالو سازمانونو سره په ناسته کې په دې حقله خپل جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي چې پاکستانی حکومت د کډوالو سره د هر ډول ناسم چلند مخنیوي کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغزي دفتر اوچا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د بشري مرستو د رسولو په بهیر کې د طالبانو په لاسوهنو اندېښنې ښودلې دي او ویلې دي چې په یوازې د روان کال د جنوري په 13 میاشت کې دا لاسوهنې د بشري مرستو د 450 پروژو د ځنډولو سبب شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په یو راپورټ کې ویلې دي چې د دغو ځنډولو شوو ګونو پروژو لا ډلې اته سلویخت فیصد لا هم تړلې پاتې دي. یو وار بیا درن اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغی. د نن ورځې موضوع چې څنګه مونږ تاسو ته ویل، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست ندا محمد ندیم هغه سرګندونې دي چې نوموړي د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان د ځانګړي استازي طارق علي سره په کابل کې شریکی کړی دی. ښاغلی ندیم په دغه کتنه کې ویلی وو چې د طالبانو د واکمنۍ نه وړاندې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو نصاب د افغانانو اړتیاو ته جواب نه ویلو، نو ځکه په نصاب کې بدلون راوستی دی. یاد وزارت د فروری په 13مه په ایکس لیکلی وو چې ندا محمد ندیم د طارق علي سره د تیرې ورځې په کتنه کې هغه ته ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د دینی او عصري علومو ترمنځ واټن چې دی هغه هم له منځه وړلی دی. طالبانو په نصاب کې څه بدلون کړی دی تر اوسه؟ او پخوانی نصاب کې داسې څه نه وو چې د افغان اولس اړتیاوې یې نه پوره کولې؟ دا او نورې پوښتنو لپاره موږ سره د کابل نه آصف ننګ صاحب، د ښوونې او روزنې وزارت پخوانی مرستیال دی، هغه موږ کوشش کوو موږ سره شریک شي، شامل شي په دې شو کې. او موږ بلنه ورکړې ده حافظه اصولي تا چې د بی بی سارا د خوزنې پخوانی معاونه ده. دې نمخ کې مونږ وړاندې کوو په دې موضوع باندې تاسو ته یو رپورټ چې زموږ همکار محمد شکیب جوړ کړی دی.
د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د سه شنبې په ماښام د ایکس پر پاڼه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت سره د تیرې ورځې په کتنه کې هغه ته ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د دینی او عصري علومو ترمنځ واټن له منځه تللی دی. وزارت د ندیم په حواله لیکلي دي: تحصیلی نصاب مخکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکی نه و چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره ورته بیا کتنه وشوه. د بشري حقونو ځینو بنسټونو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا په تحصیلي نصاب کې بدلون باندې نیوکې کړي او ویلي دي چې طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې چې په علمي مؤسساتو کې د عصري علومو د مضامینو د تدریس وخت دینی علومو ته تدریس ته ورکړي او د عصري علومو پر ځای د دینی علومو د تدریس ساعتونه زیات کړي دي.
پانتونو کې خصوصا شریعت پانځي کې د مدرسه سازي او د شریعت پانځي تغییر داسې حالت ته کې تاثیر کوي چې هغه دغه تقریبا یو مدرسه جوړیږي. نو دا یو بل ګواښ دی چې زموږ د لوړ زده کړو نظام او سیستم سره مخ دي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو راپور کې لیکلي چې طالبانو په څه باندې دریو کلونو کې په هدفي ډول د خپل ایديالوژي پر اساس د خونځو او پانتونونو درسي نصاب کې اساسي بدلونونه راوستي دي. د رواداری د معلوماتو لمخې د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو لخوا اصلي مضامینو ته کمه پاملرنه کیږي او پر ځای هغه موضوعات ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د طالبانو روایت بیانوي. دارنګه طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز لګولای او د پانتونونو دروازې د هغوی پر مخ تړلې دي.
اوس وخت کې چې طالبانو څه تغیرات راوستلي یا بعضي علوم چې ډېر مهم دي په کار دی غیر لري کړي، نو دا بل خبره ده. او که دوی چیرې وای چې موږ اوس غواړو دا شرعي او ملي نوی جوړ کړو، نو فکر نه کوم چې دا به کوم ډېر توپیر ولري. او یا دا چې دوی د دروازې د مکاتب او د پانتونو د خلاصون لپاره کومه لاره چاره جوړي او لاغه ورته کوي، دا بیا ښه خبره د افغانستان د زده کوونکو په ګټه ده.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو د تیر 2024 کال د سپتمبر په میاشت کې خبري اعلانو ته ویلي وو چې افغانستان کې په لومړي ځل د خونځو د شمیر څخه د دینی زده کړو د مدرسو او روزنیزو مرکزونو شمیر زیات شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې په رسمي ډول د نجونو او ښځو پر زده کړو د حاکمو چارواکو لخوا بندیز لګیدلی دی. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، او دې وخت په دې موضوع باندې بحث کولو د پاره موږ سره د ټلیفون په کرخه دی آصف ننګ صاحب. آصف ننګ صاحب، په خیر راغلی، ستړي مشي، زما غوړی آصف ننګ صاحب زماغه گورې ستړي مشي په خیر اغلی د وخم مننه. آصف ننګ صاحب لومډه رات دو وای چې تاسو د پته طالبان وای چې په دینی او اسری علومو کې واټن لمنز اوړلې دی. یو خدای ته وای چې دا سومه پوری ممکنه ده دا سه دوا بالکل جلا علومون چی دی داغی ترمنز واٹن یا تو پیر ختم اول چی دی کما پوری ممکن ادا او آیا واقعی دی دا ختم کرے دے ساہ دا پوری؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی افغانستان دی تعلیم وضعیت چی منگا پینزش پک دول تعلیمات درو مثلا اسلامی تعلیمات درو جنرل ایجوکیشن دا تخنیکی مسلکی زده کړی دی ټیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن ده دغه سې دی معلم دی تربیت یا د ښوونکو دی روزنه دی معلمینو پروګرام ده انسټیټیوټونه دی او سواد آموزی زده کړه ده لیک لوست داسې پروګرامونه په معارف کې شته او د دې ټولو لپاره نصابونه ترتیب شوي دي چې 2200 د پاسه کتابونه عنوانونه دي د ټولو لپاره یعنی د کریکولم کتابونو تعداد تر دی عنوان له لحاظه ټایټل له لحاظه څه دی پاسه دومره دی ښه په دې کې که اوس بدلون راځي دا د 50 کلونو د 10 کلونو یعنی نصاب ده 2000 کتابه بدلون به دوی راوړي که بنیادی بدلون مسله وي اما زما په نظر باندې بدلون ته اړتیا قطعا نشته یعنی داسې په نصاب کې کومه مسله نشته چې هغه کې بدلون راشي. دریم بحث دا ده چې آیا ښوونځی او دینی درسونه دا سره بیل دي؟ او دا بیل دي دی کې کتابیز نه یې خو بیل دي. استاد وګوري یو کال مخکې طالبانو 100,000 کسم عالم بستونه واخیستل په اصطلاح تشکیلات یې واخیستل هغه ټول اسلامي تعلیماتو ته ورکړي دي تعلیمات اسلامي مدرسې ډېرې شوي دي دارالعلوم ډېر سوی ده دارالحفاظ ډېر سوی ده دغسې دینی زده کړو حلقات متعدده جوماتو کې دا زیات شوي دي او دا ښه خبره ده یعنې په دې کې هېڅ مسله نشته اما دینی تعلیمات یعنی هغه بیل دي او دغه عصري علوم چې دي
دغه بیل دي. آصف ننګ صاحب که لږ زموږ اورېدونکو لپاره په دې لږ نوره رڼا تاسو واچوئ لکه زه به مثال ورکړم څنګه چې کیرت دی یا فقه ده دا د دینی درسونو یا د علم برخه ده بل خو چې موږ وګورو فزیکس شو کیمستري شوه بیولوژي شوه دا د عصري یا د ساینسي علوم چې دي داغي برخه ده نو د دوی ترمنځ توپیر یا دا چې دا څنګه ختمې دي شي اگین زما هغه پښتنه لومړی چې تاسو نو دا ممکن نه ده
نه مقصد یې نه ضرورت نشته چې دا سره بیل شي وي په اصطلاح سره یو ځای شي دا چې صرف یو میتودونه دي مثلا تاسو سعودي عربستان ته کلار شي دوی سیستم واحد ده اما د موږ سیستم واحد سیستم نه ده زمنګه اسلامي تعلیمات بیل دي د سواد د کړه د لیک لوست چې ورته وایو لیټریسي دا بیل ده او ټیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن هغه بیل ده پانتون بیل ده دا بیل دي دا په دنیا کې یعنی دا خو هر یو بیل بیل درس بیل بیل ماموریت ده دا جلال وصل کیږي اما دا دشمنی نه ده دا سیستم ده یعنی هغه جلادي دا جلادي معنا دا ده چې اوس ښه ته اوس که غواړې چې سیستم یو کې بیا داسې کېدی شي چې دې باندې کار وشي لکه د سعودي عربستان مثلا هغلته دینی مدرسې نشته دي دینی مدرسې دینی دارالعلوم داسې شیان نشته دارالحفاظ نشته اما ټول یو دي په مکتب کې ته قرآن کریم ولولې دا نصاب 4-5 برخې لري بخصوص په جنرال ایجوکیشن کې 4 برخې عمومي دي هغه ادبیات دي هغه ساینس هغه کې مثلا موږ تاریخ او جغرافیه او اجتماعیات او علوم اجتماعي لرو او علوم ساینسي لرو کدا خو 4 اړخه کې ټول د دنیا نصابونه یا کریکولمونه دا 4 اړخه لري ساینسي اجتماعیاتي او ادبیاتي او په اصطلاح تاریخ اجتماعیاتي بیا بل برخه هغه تخنیکی مسلکی دکړي دا هم بیل دي نو دا زما په نظر باندې ار یو بیل ماموریت لري، ځکه غواړي چې مثلا انجینری ولولې، ډاکټري ولولې، نه دې ته ورته رشتې دي چې په هغې کې ساینس ته ډېر ضرورت ده، نو ته به ساینسي علوم ډېر وایې. که ته غواړې چې ته عالم شې، بیا به ته دا دینی علوم ډېر لولې، یعنی ټول به فقه یي، عقاید به یي، تفسیر به یي، علوم دینی به یي، دغه نور څه چې په دې ساحې کې موجود دي. البته دا بحث ډېر اوږد بحث
دی، سمه ده، اوږد بحث دی. دا خو آصف ننګ صاحب کافی مثالونه تاسو ورکړل په دې اړه باندې، خو دلته بیا سوال دا دی چې طالبان کومې ادعا بي کوي، نو تاسو کابل کې دې وخت کې ناس یا تاسو کولای شئ چې زمونږ د اوریدونکو کدونکو پوهیدو د پاره تاسو اوای چې تر اوسه پورې طالبان کوم دینی او کوم عصري علوم چې دي هغه متعارف کړی دي په افغانستان کې؟
زما په نظر زه چې څومره معلومات لرم، طالبانو د نه د مکتب کریکولم کې لاس والی ده او نه یې هم په دینی علومو کې، ځکه چې دا په خپله دا نصاب تکمیل ده، یعنی دا جواب دی ده، دې ته ضرورت نشته چې دوی بدلون پکې راوړي او نه بدلون پکې راتلی شي. مثلا تاسو په دینی مدارسو کې، دارالعلومونو کې چې چیرته علما ترې کېږي، هغلته خو کریکولم جوړ ده، یعنی فقه کې شته، په عقایدو کې شته، موږ په تفاسیرو کې مکمل مضامین لرو، او همداسې مثلا که څوک فقه او تحقیق او اصول فقه او فقه نوازل یا دې ته ورته نور د فتوا درس وایي، یا بس شیخ الحدیث جوړیږي یا شیخ القرآن جوړیږي تفاسیرو ته ځي، هغه هلته تکمیل دي. زما په نظر دوی به څه شی کتاب پکې اضافه کړي، د قرآن کریم او تفسیر دا ټول مکمل سه، له دې قرآن نه خو بل شی ما سوا بل شی څه نه، په احادیثو کې څه څه لازم دي هغه څه، په فقه کې څه څه لازم دي هغه څه، په عقایدو کې څه څه لازم دي هغه، د دې څلوېښت کاله پنځوس کاله په افغانستان کې په مدارسو کې دا چلیږي. راځو مکتب ته، په مکتب کې اوس طالبان به په ریاضي کې څه شی بدلون راوړي، یعنی دوه جمع دوه څلور کېږي، آیا دی کوم بله فرموله راوړي چې په هغې کې دا دوه جمع دوه فرق وکړي؟ فزیک کې کوم بله فرموله راوړي چې هغه فرق وکړي؟ دا فزیک خو کوم له اسلام سره تعلق نه لري، یا نه تعارض لري او نه هم تشابه لري. یعنی زما په نظر باندې په دې کې هیڅ تعارض نشته په ریاضیاتو کې، ساینس د ساینس په ځای ده، دا چې خدای پاک دنیا کړې ده دا ساینسي علوم ساینسي دي او هغه هدف یې معلوم ده. خراغلو تاریخ او جغرافیا ته، تاریخ او جغرافیا کې لیکلي دي چې امریکا هغه قاره کې ده او دا آسیا دلته ده، یوروپ دلته ده، فلانی دلته ده، او ملکونو کې ده، او تاریخ کې هم راغلي دي چې دلته پخوا په دې سده کې دا کار و، په دې لسیزه کې دا و، په دغه کې دا و، دا خو تاریخ
دی کې بدلون نشی راتللی. آصف ننګ صاحب دا کوم خبر چې تاسو کوي دی کې کافی وزن دی، خو طالبان وایي چې د هیواد اسلامي او ملی ارزښتونه چې دي هغه ته بیا کتنه کړي دا په هغه په هغه اساس نصاب کې بدلون راوسته ری. بیرته راځو دی وخت کې مونږ ته ویل کېږي یو لنډه دماغلو، بیرته راځو خپل بحث ته به دوام ورکو.
اتصال زموږ استاسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
یو وار بیا درنو کتونکو اوریدونکو د نن وضعیت پروګرام ته په خیر راغلی. آصف ننګ صاحب بیرته تاسو ته راځم، چې څنګه ما وویلې چې طالبان دا بیا بیا وایي چې د هیواد اسلامي او ملی ارزښتونو ته کتنه کړې ده او په دغه اساس نصاب یا درسونه چې دي هغه کې بدلون راوسته دي. تاسو د نمخ کې د جمهوریت وخت کې د تعلیم د نصاب خبره چې مونږ کوو، تاسو په دغه برخه کې کافی فعال وئ. دا راته وایي چې د طالبانو نمخ کې دوره کې په نصاب کې داسې څه وو چې هغه د اسلامي یا د ملي ارزښتونو پر ضد وو؟
دا غتیر نصاب چې وو د پخوانی اساسي قانون دی ولسمه ماده تر څلوېښتمې څلور څلوېښتمې پنځه څلوېښتمې او شپږ څلوېښتمې ماده، یعنی د موږ د قانون پنځه مادو نه دا جوړ شوی وو، او په دې کې درې هدف اساسي وو چې یو مسلمان افغان داسې تربیه کړو چې هغه وطني ملي ارزښتونو باندې دی سمبال وي، او په سالمې پاکې عقیدې باندې دی، اسلامي عقیدې باندې دی سمبال وي، او دریم دا چې دی علمي معیارونه یا ستانداردونه چې دي هغه باندې د ازمن تعلیمي نصاب عیار شوی وي. نو کدا عیار نشي بیا خو د مادي مکتب فارغ باید په ټوله دنیا کې څوک بل پانتون کې ونه نیسي، خو تاسو لیدل چې د افغانانو پلکاو الیکان چې له دولسم نه فارغ شو هغه بیا یونیورسيټي او پانتونونه په نوري دنیا کې ولوستل، یعنی هغه علمي معیارونه دا پکې مکمل وو. نو زمونږ د نصاب ارزښتونه چې دي ویلیوز هغه مکمل پاندې ارزښتونو د اسلام او د وطن په دې باندې دی مزین شوی وو، نو پکې زیاته مسله مشکل نه ده. یو بحث کوم شهنه اساسه چې نصاب تعلیمی دا متغیر عنصر ده، دا ثابت عنصر نه ده، یعنی په نصابونو کې تغییر راځي بدلون راځي. اوس مثلا یو زمان موریتانیا یو ملک نه و خو بیا په جغرافیا کې اضافه شو، یا مثلا سودان جنوبي یا تیمور شرقي یا داسې سلګونو نورې مسلې دي چې هغه تاریخ ته او جغرافیا ته ور اضافه کیږي، نو نصاب کې هم بدلون راځي. یو نوی ساينسي اختراع راځي، یو زمان زمونږ په کتاب کې کمپیوټر او موبایل نه و، نو دا پکې اضافه شوی دی. اوس په تعلیمي نصاب کې د کمپیوټر د زده کړو مضمون اضافه شوی دی، نو داسې تغیرات به خامخا د وخت او شرایطو سره پکې راځي، که په جیولوژي کې ده، که په بیولوژي کې ده، که کیمستري کې ده، که ساینس کې دي، که نورو هره ساحه کې چې وي یو نوی شی چې راځي هغه نصابونو ته راځي. نو په نصاب کې ادلون بدلون
اغه راځي، خو افغانستان کې چې کوم بدلون راوستل شوی دی د طالبانو لخوا، آصف ننګ صاحب، بشري حقوقو کمی ډلې چې دی اغه په دې نصاب کې او په درسونو کې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا شوی بدلون چې دی اغه ناسم بولی، او وایي چې طالبان دلی دینی کم علوم چې دی اغه ته ډیر او عصري کم علوم چې دی اغه ته لږ وخت ورکوي. دا خبر چې دا په کوم اساس کیږي، او آیا تاسو په تعلیمي مرکزونو یا موسسو کې هم دا څه ګورئ سروان دی ورکه واقعي؟
خدا خو د دې جواب خو ک د طالبانو د پوهنې وزیر یا د دوی مسولین جواب ورکړي چې کومه د نصاب تاسو په کوم کتاب کې بدلون راوستئ، دا غچا چې په اندېښنه کار کړی ده هغه بنسټ چې شاید، یعنی تر اوسه طالب کوم کتاب نه درایستلې، نه کتاب راایستلې ده، نه نصاب راایستلې ده. ها که په دې باندې اعتراض وی چې دینی تعلیمات
کتاب نه دی راوستلې، اسف نن سه خو بخنه غواړم کتاب نه دی راوستلې، خو د مذهب یو خپل ډیر جلا د اسلامي نور هیوادونه په نړۍ کې چې دی اغه نه بيخي جلا یو انټرپریټیشن چې دی تشری چې دا اغه دی لري، او هغه په خپل مدرسو کې ویل کېږي په درسونو کې هغه ورځې کړي دي په دې تیر درې کلونو کې.
خوب خیر تناوس د دې فکری بدلون مسله چې دا چې ته وګورې د نسل په فکر کې نوې شی اضافه کې، یا هغه فکر چې ته غواړې هغه ځوانانو ته ورکې، پیغلو ته ورکې، هغه ته نه په مکتب کې نه ده، دا په نصاب کې نه ده. اوس د هر انسان په جیب کې دوا دوا جام جهان نما دغه موبایل در یادوم، دا په جیب کې ده، یعنی انسان له هر څه نه زده کړه کوي. دلته ته خوانیز پروګرامونه په موبایل کې کتای شي، د ټولې دنیا آنلاین ایجوکیشن ته تعقیبوای شي، یونیورسيټي لوسای شي، سکول لوسای شي، هر څه ته پرکوای شي. نو طالب تنا د کتاب لاري خپل فکر نشي رسولای، او په کتاب کې ماته روسه ده نه بدلای. هر حال هغه څه چې دوی وایي چې تشویش کوي ځینې چې ګویا اسلام د مسلې دي، اسلام پسند اسلام مندي او مسلمان په توګه د اسلام دین د سولې د پاک دین د هر ملت حق ته د خپل دین او عقایدو په رڼا کې ځان ته نصابونه جوړ کړي، نظام جوړ کړي، سیستم جوړ کړي. نړۍ هم کنونسیونونه چې ورته متحد دي هغه کې راغلي دي چې د یو ملک په نظام نامو باندې به دولتونه کار نه لري. اوس موږ قانون اساسي درلود، کنونسیون د ماشومانو د حقوقو درلود، کنونسیون د تبعیض په معرف کې چې دا باید نه وي، میثاق د نړیوال د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق هم درلود، اعلامیه د حقوق بشر او د یونسکو په منشور کې، یعنی د موږ ژمنتیا په متعدده قوانینو کې موجوده ده چې هغه ټول حکم کوي چې دولتونه باید د ملتونو له عقایدو سره کار ونه لري، د هغوی په ضد باندې ونه غږېږي. زما په نظر باندې په طالب چې راغلی ده، کاشکې دوی اوس په نصاب کار وکړي. دوی خو مکتب بند کړی ده د جلکیو دا د ثانوي دورې، اما په دې دلیل یې نه ده بند کړی چې دوی په نصاب کې مشکل لري یا په لباس کې مشکل لري یا مثلا ګډ تعلیمي سیستم د پیغه باندې دوی اعتراض لري. زمونږ تعلیمي د سیستمونه دا مشکل قطعا ټولو ته جواب ویلی ده. حجاب اسلامي تقرات کېدو له پخوا زمانو نه، او د جلکیو تعلیم صنفونه مکتبونه جلا دي، د هلکانو جلا دي، البته په لوړو دورو کې په ابتدایي کې پرایمري ایجوکیشن کې هلته ګډ دي، مشکل نشته.
آصف ننګ صاحب، ډېرې بخنې سره دا ډېر وسیع ټاپک دی، باید ډېر وخت مونږ ولرو چې په دې موضوع باندې هر اړخ هغه ټچ کو، په هغې باندې بحث وکړو. خو مونږ ته ویل کېږي پروګرام ټایم چې دی بالکل ختم شوی دی. ډېره مننه ستاسو یو وارې بیا دې سره شهناز نفیس ته بیا پوری اجازه ورکوي. د خدای پامان.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
سپین خبری، ده مهم و